انسان سیمه او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه خبرونه او دغه راز مرکې او نور خبري مطالب اوریدلی سي. په راپورونو کې نن په د کارګر د نړیوالې ورځې په درشل کې په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت او دغه راز د دوی د وضعیت د ښه کېدو په ارتباط باندې د چارواکو د ژمنو مو خبرو. په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو له اتباعو سره د افغاني پاسپورټونو موجودیت د دې لامل سوی چې هند د خپلو ویزو په ورکړې محدودیت وضع کړي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو سوو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خپرونه هم له یاده مباسي. خو تر هر څه مخکې په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د منځلاري یعنی اصلاح پلوي بلاک د بریا هرکلی وکړ. په بل خبر کې بیا اوري چې د عراق په جنوب کې نن غبرګو موټربم چاودنو لږ تر لږه اتلس تنه وژل او تر څلوېښتو زیات نورې ټپیان کړه. د هر څه وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمان د دې مهال مهم خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنایي جرمونو په ځانګړي ډول سړي تښتونې د مخنیوي په برخه کې تر پخوا ډېرې هڅې کوي. د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین ځاځي د قتل په غبرګون مظاهره وکړه او د هغه عاملینو ته یې د سختې سزا غوښتنه وکړه. او د افغانستان جزایي کور لومړۍ برخه نن د دغه هیواد عدلي وزارت ته وسپارل شوه. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنایي جرمونو په ځانګړي ډول سړي تښتونې د مخنیوي په برخه کې تر پخوا ډېرې هڅې کوي. د دغه وزارت وایان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو همکاري ډېر ګټوره تمامېدلی شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د جنایي جرمونو د کچې زیاتېدل د خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلي او دوی حکومت په دې برخه کې په بې پامۍ تورنوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو مشهور قمندان د خپلو دوو کسانو سره نیول شوی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې له نوموړي ریاست څخه خبره شوې راغلي چې په دغه عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین د قتل په غبرګون مظاهره وکړه او د هغه عاملینو ته یې د سختې سزا غوښتنه وکړه. دغه مظاهره چې د یکشنبې په سهار نهه نیم بجې پیل شوه نیم ساعت یې دوام وکړ. مظاهره چانو یو پرېکړه لیک هم خپور کړ چې پکې د اباسین ځاځي قاتلینو ته د اعدام سزا غوښتل شوې وه او له امنیتي او کشفي ځواکونو وغوښتل چې په هیواد کې د دغه ډول پیښو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې د انسان تښتونکو پر ضد د خلکو غبرګونونه هغه مهال سخت او پردل چې په کابل کې د اباسین ځاځي په نوم یو تنکی ځوان د انسان تښتونکو لخوا په بیرحمانه ډول ووشل شو. او د افغانستان د جزایي کوډ لومړی برخه نن د دغه هیواد عدلي وزارت ته وسپارل شوه. د افغانستان د جزا د قانون د بیا کتنې او سمون د ډلې مشر اشرف رسولي په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د یاد کوډ په دوهمه برخه هم کار روان دی. ښاغلي رسولي وایي چې تر راتلونکو پنځو میاشتو پورې به د جزا د قانون د کوډ د دوهمې برخې کار هم بشپړ شي. د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان د جزایي کوډ په بشپړېدلو سره به د دغه هیواد د جزا د قانون لویه برخه ستونزې اوار شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې د منځلاري اصلاح پلوي بلاک د بریا هرکلی وکړ. نن د کارګر ورځې د لمانځنی مراسمو ته د وینا پر مهال ښاغلي روحانی د انتخاباتو برخوالو ته مبارکي ورکړه چې د جمعې ورځې په دویم ځلي ټاکنو کې غوره انتخاب وکړ. د دغه انتخاباتو اول پړاو په فبروري میاشت کې سوی و. اصلاح پلویو او منځلارو سیاستوالو چې د روحانی متحدان ګڼل کیږي د ټولو سیټونو 42% ګټلي خو لا یې هم اکثریت نه دی خپل کړی. خو د دوی محافظه کار سیالان له 2004 میلادي کال وروسته د اول وار لپاره وروسته پاتې سوي دي. د مجلس یا پارلمان د 290 سیټونو له جملې به 133 څوکۍ اصلاح پلوي او 125 محافظه کار وکیلانو ته په برخه سي پاتې سیټونه خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلي دي. د پارلماني انتخاباتو دویم پړاو په هغه حوزو کې وسو چې کاندیدان یې نه وتوانېدلي په اول پړاو کې 25% رایې وګټي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مظاهره چن ونیسي او عدالت ته راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندی ساحه ته داخل سوي وه. پر وکیلانو او امنیتي ځواکونو حمله کړې او دولتي تاسیسات یې زیانمن کړي وه. مظاهره چن وروسته له هغې پر دغې ساحې یرغل وروړ چې د پارلمان وکیلانو د حکومت د تشکیل لپاره له رایې اچونې ډډه وکړه. شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر د وفادارو په سلګونو مظاهره چانو پر زرغونی یا خوندي ساحې یرغل وروړ. د پارلمان ودانۍ او د کابینې اړوندې ودانۍ یې ونیولې. دوی وایي سیاسي اصلاحات غواړي. د اداري فساد او کمزوري مدیریت په وړاندې د مبارزې غوښتونکي دي. د مظاهرې یوه ګډونوال علي محمد پرون رویټرز آژانس ته وویل
خلق د خپل حاکمیت لپاره سم ځای ته راغلي دي. زموږ یوازینۍ روا غوښتنه دا ده چې د دې حکومت ځای دې بې طرفه ټکنوکرات وزیران ونیسي. موږ اوسنی حکومت او شعارونه یې ردوو.
که څه هم ګڼو اعتراض کوونکو نن سهار د پارلمان له ودانۍ په وتلو پیل کړی، خو نورو هلته خیمې درولې او ودانۍ ته نږدې د اعتراضي کمپ جوړولو لپاره تیاری نیولې ده. د عراق صدر اعظم عبادی په هغه اعلامیه کې چې پرون وختي خپره کړې له مظاهره چانو وغوښتل چې سوله ییز اعتراض دې وکړي. بلې خبر دا دی چې د عراق په جنوب کې نن غبرګو موټر بم چاودنو لږ تر لږه 13 کسان وژلي او تر 30 زیات نور ټپیان کړي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی دی. د عراق په جنوبي شهر سماوه کې لومړۍ چاودنه یوې دولتي ودانۍ ته نږدې وسوه او دویمه د بس موټرو د یوه تمځای په 60 متره کې وسوه. داعش ډله تر ډېره د عراق د شمال او لویدیځ پر ځینو سینو میشتو سیمو کنټرول لري. په جنوبي ولایتونو کې پر شویه میشتو سیمو دغسې حملې کمې کېږي. د ترکیې په غازی انتاب ښار کې د پولیسو مرکزونو ته نږدې چاودنه سوې چې په نتیجه کې دوه پولیس وژل سوي او 22 نور ټپیان سوي دي. د غازی انتاب د والي دفتر په اعلامیه کې ویل دا حمله یو موټر بم چاودنه وه، خو نه یې دی ویلي چې د چا لخوا سوې ده. این ټي وي تلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې په سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره شخړې هم سوي او د ډزو اوازونه هم اورېدل سوي دي. د دې چاودنې ږغ په 2 کیلومتره فاصله کې هم اورېدل سوی دی. د ترکیې جنوبي ښار غازی انتاب د سوریې له هغو سیمو سره پوله لري چې د داعش ډلې په کنټرول کې دي. دا د هغو کډوالو مهم مرکز هم ګڼل کېږي چې د ناامنیو له کبله له سوریې څخه ورته راکټه سوي دي. او د روسیې حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به روانه اونۍ په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین پرون ویل آبی به د راتلونکې جمعې په ورځ د روسیې ساحلي او تفریحي ښار سوچي ته ورسي او ولسمشر پوتین سره به پر تجارتي همکاریو او نورو اقتصادي مسلو دغه راز نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. جاپان د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر د امریکا او اروپایي ټولنې په شان پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. د جاپان صدر اعظم وروسته له دې روسیې ته ځي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوی اونۍ مخکې خبرې وکړي او په دې سلا وکړه چې مشران به یې سشکل سره ګوري. او سمیر ابراهیم صفای او د هوا حال.
لا سدی رادیو نمو د افغانستان د سوستر خورونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 28 تسوارلس، اسمان شین، هرات اسمان زای سیبریز، د تودوخې لوړ درجه 22 تشپاړس اٹکل شوی. کندهار هم اسمان زای سیبریز، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه دروش خور شوی. غزنی د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه یولس، اسمان زای سیبریز. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو خور شوی. مزار شریف اسمان زای سیبریز، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 22 شتکل شوی. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 22، اسمان شین. بدخشان هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6 ټیټه منفی 6 کودل شوی. او په پای کې ګردیز، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 10، اسمان شین کودل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولې نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې موندلای سي. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. نن له کارګرانو سره د پیوستون نړیواله ورځ. افغان کارګران شکایتونه لري خو چارواکي بیا د اقداماتو ژمنه کوي.
د انفارم مهاجرت د پالیسي لومړنۍ مسوده بهر ته د کارګرانو د استمرو لپاره دي.
د نړۍ د راپور سربېره د هموري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر نن د مشران جرګې په غونډه کې د افغانانو د ویزې د محدودیت په ارتباط باندې البته د هند له لوري پر عواملو غږېدلی دی.
متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد از شهروندان کشورهای دیگر دیده شده که او باعث نگرانی سفارت هند در کابل شده و همچنان اونا به این نتیجه رسیدن که باید بعضی مقررات را معرفی کنند.
نور مسائل همسته د هموري چې یو شمیر مظاهره چانو نن په ننګرهار کې د عباسین ځاځي د وژونکو د اعدام غوښتنه کړې.
یادلیو قضایي قربانونو څخه عدالت غواړو. د عباسین قاتلین دې بس په دار وتړول شي.
په نړیوال مسایل کې اوري چې د پاکستان د اپوزیسیون یو شمیر ګوندونو د هیواد له صدر اعظم نواز شریف غوښتي چې له خپلې دندې استعفا ورکړي. د چولې په اړه به جزئیات په روانه خبرونه کې واوري. ساعت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجو سباندې لس دقیقې تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبرونه اورئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. راځو لومړی راپور ته. نن د مې لومړۍ نیټه د نړۍ له کارګرانو سره د پیوستون ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنې په جلا جلا ډول ولمانځله. د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې غړي چې شمېر یې سلګونو ته رسېده د کابل د ایتګا جمعه مخې ته له حکومت د کار غوښتنه کوله. افغان چارواکي بیا ژمنه کوي چې په هیواد کې د بیکارۍ ستونزې اوروي او دې ته جدي اقدامات په پام کې لري. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د نړۍ له کارګرانو سره د پیوستون ورځ چې د مې د میاشتې له لومړۍ سره برابره ده، د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې او د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لخوا ونمانځل شوه. د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې لسګونو غړو په دې ورځ د کابل ښار له زړو مکرویانو څخه تر ایتګا جمعه ته پورې لاریون وکړ او له حکومت یې د کار غوښتنه وکړه. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وویل چې له هېواده د ځوانانو د وتلو، په مخدرو موادو د دوی د روږدېدو او حتی له مخالفینو سره د دوی د یوځای کېدو یوازینی علت بیکاري ده.
14 میلیون واجد شرایط کار در افغانستان
په افغانستان کې د کار د جوګه کسان شمیر 14 میلیونه دی. یو میلیون په پوځي او ملکی سکتورونو کې کار کوي او نور یې په خصوصي سکتور په کارونو بوخت دي. خو په خصوصي سکتور کې دا کار توپیر لري او کارګران په کلو وزګارتیا سره مخ کیږي. سربیره پر دې په ولسوالۍ کې هم ګڼ شمیر خلک د نامنیو له امله وزګار دي. کره شمیر نه ده معلومه، خو د هغوی شمیر هم میلیونونه ته رسیږي.
په غونډه کې ګڼ شمېر کارګرانو وویل چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو کې د کارموندنې په نیت راټولېږي، خو په اونۍ کې ورته یو یا دوه ورځې کار پیدا کیږي. یو کارګر د خپلې ستونزې په اړه وویل:
برای ما 4000-4500
مونږ ته څلور یا څلور نیم زره افغانۍ تنخواه راکوي. دا د کور کرایه کړو، اولاد ته پرې ډوډۍ واخلو، د کور خوراکه مواد ته یې ورکړو، څه پرې وکړو.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین وریاخیل په دې مناسبت په جوړې غونډه کې وویل چې د کارموندنې لپاره تر ټولو مهمه د کار قانون او مقررې دي او هڅه کوي چې دا قانون او مقررې ژر تر ژره تصویب شي. د وویل د دې قانون له مخې به ګڼو کارګرانو ته په هیواد کې دننه او بهر د کار زمینې برابرې شي.
چې ضرورت ور اصلا د تصویدېدو لپاره لړۍ روانه ده. د کار مجلت د پالیسي لومړنۍ مسوده بهر ته د کارګرانو د استولو لپاره دی او همدارنګه د کارموندنې پالیسي چمتو شوې ده. زه امیدواره یم که درې آینده میاشت کې من دا پالیسي او ستراتیژیګانې ولرم.
نسرین اوریاخیل وویل چې له عربي هیوادونو په تیره له سعودي عربستان سره خبرې کړي او په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغان او سعودي چارواکو ترمنځ یو تفاهم نامه لاسلیک شي او د هیواد یو شمیر فني کارګر به هغه هیواد ته ولیږل شي. کارګرانو دا هم وویل حکومت په شاوخوا څوارلسو کلونو کې د شته ستونزې اوارۍ ته له دوی سره پرله پسې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سموده مخکې په خپلې یوې وینا کې ویلي چې د کارګرانو د ستونزو حل د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د کارګرانو د نړیوال ورځې په مناسبت مو د خان محمد سیند راپور اوریدی. په همدې حال کې د افغانستان د خواریکښو کارګرانو او مزدورانو ټولنه وای امنیت کار او د کارګرانو هر اړخیزه حقونه د دوی عمده غوښتنې دي. د دغې ټولنې رئیس لیاقت عادل نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په همدې هدف نن د کابل په حضوري چمن کې یوه اعتراضیه غونډه هم وکړه. له ښاغلي عادل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. دوی په سر کې د افغان کارګرانو د ستونزو په اړه خبرې کوي.
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د خواریکښو مزدورانو سراسري اتحادیه د کارګرانو د هر اړخیزه حقوقو د دفاع لپاره په هیواد کې کار او فعالیت کوي. کارګران مختلف ستونزې لري، خو هغه ستونزه چې زمونږ کارګران ته ډیر ضروریږي هغه د بیکاری او فقر ستونزه ده. تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې په ډیره لوړه کچه باندې فقر او بیکاری وجود لري. کارګر د کار په ساحه کې د کارګرانو حقوق حتی د کار په ساحه کې د هغې هغه کوم حقوق چې دي د هغه حقوقو ته لاسرسی نه لري زمونږ کارګران.
څه ډول حقوق مثلا
د کار په ساحه کې د کان په اړه تاسو ته ویلی شم، په یو کان کې چې یو کارګر کار کوي هغې هغه محافظتي وسایل چې باید یو کارګر سره وجود ولري هغه وجود نه لري. په روزمز کارګران تاسو ته معلومه ده چې بعضې پیسې د ورځې مزد هغې نشي کولی چې خپل لاس ته په اسانۍ باندې راوړي او مالک ورته هغه دغه کوي چې نن راشه او سبا راشه. خو بعضې وخت کې د کار په ساحه کې هغه تلف شي، د هغې زخم منځته راشي. په دې وخت کې د کار مالک ډېره توجه نه ده کړې. په دولتي سکتور کې هم د کارګرانو حقوقو تلف منځته راغلی دی او په خصوصي سکتور کې هم. نو دغه ورځ چې د کارګرانو نړیواله ورځ ده، زمونږ هدف د دغه راټولونې او لاریون څخه هم همدا و چې په ډېر محدود شکل سره مونږ راووتو. مونږ امنیت کار او د کارګرانو هر اړخیزه حقوق وړو. تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې ناامني، بیکاري او د کارګرانو د حقوقو غصب په هغه اندازه دی چې قابل د زغم نه دی.
تاسو نن لاریون هم کړی و؟
لاریون ډېر محدود لاریون و.
تر اوسه پورې تاسو څه کړي او اوس د دولت ته څه غواړئ؟
مونږ په هیواد کې په مختلفو بخشونو کې کارګران تنظیم کړي دي او کوشش کوو چې دا تنظیم سازي پراخه کړو. زمونږ تقاضا د مالکینو نه هم دا ده چې د دوی د کار په ساحه کې د دوی د مزد او د دوی د هر اړخیزه حقوقو په رابطه باندې توجه وکړي.
د افغان کارګرانو د ټولنې رئیس لیاقت عادل له ازادي راډیو سره د کارګرانو پر ستونزو غږېدی.
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناهي نشته. موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي راډیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د کابل چاپ رسپانو هم نن پر غنو مسایل باندې مقاله خبري کړي او لیکنه کړي. د نور مسایل ترڅنګ یو مهمه موضوع هم د کارګرانو د نړیواله ورځي موضوع ده چې د غو رسپانو تز ما همکار اسدالله لودین کتنه کړي او مهم سرټکی او مهم مطالب اوروي.
د حکومت دننه د پنځم ستون د موجودیت په اړه اندېښنې او د کارګرانو د نړیواله ورځي په مناسبت د بیکارانو د بد وضعیت په اړه انتقادونه د کابل چاپ د نن رسپانو مهم مطالب او تبصری دي. د لستونی د مار په وړاندې چې په خلو پاتې کېدل د ځانوژنې په معنا ده. دا د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې د حکومت دننه د پنځم ستون ګواښونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د حکومت د لستونی ماران دومره ډیر دي چې د نړۍ په کچه ممکن ساری ونه لري او د همدې مارانو چیچل د نورو په پرتله ډیر زهرجن وي. د سرمقالې لیکوال ویلي همدغه د لستوني ماران پنځم ستون هم ګڼل کیږي چې هدف یې په دوامداره توګه د نظام تخریب او د حکومت د ریښو له منځه وړل دي. ورځپاڼې که څه هم د پنځم ستون یا حکومت ته د لستوني د مارانو نمونه نه دي اخیستي، خو ویلي دي همدغه کړی دي چې وسلوالو مخالفینو ته شین څراغ ورکوي او هغوی په دې توانیږي چې په کابل کې لویې حملې پلان کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له نوي دریځ سره د سولې خبرې هم پیچلې شوي او داسې ښکاري چې له نوو خنډونو سره به مخ شي. په مطلب کې راغلي د اشرف غني نوې ستراتیژي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او داسې ښکاري چې له دې ستراتیژي سره به د څلور اړخیزې کمیټې بحثونه هم متاثره شي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله لیکلي چې د نظام دننه د هغو کسانو په پیدا کولو لګیا دي چې له وسلوالو مخالفینو سره اړیکه لري. په مطلب کې راغلي د پاکستان او طالبانو په وړاندې د حکومت د دریځ له بدلون سره د حکومت دننه دا اراده هم پیاوړې شوې چې د وسلوالو مخالفو ډلو له ملاتړو سره به هم جدي چلند کوي. همدې ورځپاڼې بیا د کارګر نړیوالې ورځې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړی چې بیکاره کارګران او مصروفه مسؤلان. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د کارګر ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ځوانانو ترمنځ بیکاري یوه لویه ستونزه ده. کابل پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغان کارګرانو ناوړه وضعیت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته بیکاري زیاته شوه او په اکثر سیمو کې کارګر خطرناک کارونه کوي او همدغه کارګر وظیفوي خوندیتوب هم نه لري.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان حکومت هڅه کوي څو افغان کاریګر بهر ته واستوي او هلته د دوی لپاره کاري زمینه برابر کړي. خو هند ته تلونکي یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د دغه هیواد لخوا افغانانو ته د ویزې پر ورکولو محدودیت وضع سوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې موضوع لامل دا دی چې د هند هیواد وایي د افغانستان اړوند پاسپورټونه د نور هیوادونو له اتباعو سره هم پیدا سوي دي. صلاح الدین ربانی نن د مشران جرګې استجواب بیا غونډې ته همدرس ویل چې بیا هم هڅې کېږي تر څو دا مسله حل سي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هند ویزو د اخیستلو لپاره جوړ شوي طرزل عملونه افغانانو ته د ویزو د نه ورکولو په معنا نه دي. صلاح الدین رباني د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په ناسته کې وویل د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له اتباعو سره د افغاني پاسپورټونو موجودیت د دې لامل شوی چې هند د خپلو ویزو د ورکړې په برخه کې یو شمیر محدودیتونه وضع کړي. نوموړي د بانکي حساب لرل او د هغو ناروغیو لپاره د اسنادو موجودیت چې په هیواد کې د درملنې وړ وی د هند ویزو د اخیستلو مهم طرز عملونه یاد کړل.
په خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې افغاني پاسپورټونه له یو شمېر نورو هیوادونو سره لیدل شوي دي او دا په کابل کې د هند د سفارت د اندېښنې سبب شوی. نو بنا نه هغوی دې نتیجې ته رسېدلي چې یو شمېر مقررات معرفي کړي چې هر څوک ونشي کړای چې ویزه ترلاسه کړي. خو دا په دې وجه دلیل نه دی چې هند به افغانانو ته ویزې ورنه کړي. ویزه ورکوي خو هغوی یو طرزالعمل پیشنهاد کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې د خبرې د یو شمېر سناتورانو له انتقادونو وروسته وکړي چې ویلې د هند لخوا افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې ستونزې موجودې دي. ښاغلي رباني وویل بیا به هم هڅه وشي تر څو افغانانو ته د هند د ویزو د ورکړې په برخه کې ستونزې هوارې شي. خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل چې افغاني پاسپورټونه د کومو هیوادونو له اتباعو سره لیدل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې اته میاشتې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې له یوې ایرانۍ ښځې څخه څېړنې روانې دي چې په متحده عربي اماراتو کې له یو افغاني پاسپورټ سره نیول شوې وه. سره له دې چې د افغانستان د پاسپورټ سیستم تر ټولو خوندي سیستم بلل کیږي، خو بیا هم د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي چې یو شمېر افغاني پاسپورټونه د نورو هیوادونو له وګړو سره لیدل شوي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سره له دې چې د جعل موضوع د افغاني پاسپورټونو په ویشلو کې په پام کې نیول کیږي، خو بیا هم به په دې اړه څېړنې وشي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونو په اړه به موږ څېړنه وکړو. زموږ باور ده د کوم پاسپورټونه چې افغانانو ته په دې وروستیو کې ویشل کیږي دا ټول مسایل په پام کې نیول کیږي. خو بیا به هم دا موضوع موږ وڅېړو، وبه ګورو چې آیا ستونزه شته او کنه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هنلی اند پارټنرز په نوم د یوې نړیوالې ادارې راپور څرګندوي چې د افغانستان پاسپورت د نړۍ یو له بې اعتباره پاسپورټونو څخه شمېرل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان اوسنی پاسپورت کمپیوټري، معیاري او په لوړ کیفیت بایومتریکي ځانګړتیاوې لري او په نړیوال معیار برابر دی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی په څلور نیم بجو باندې درته لنډ خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان د عدلیې وزارت وایي چې د جزایي کوډ د طرحې په بشپړېدو سره به د افغانستان په جزایي قانون کې شته ټولې ستونزې هوارې سي. د جزایي قانون د بیا کتنې او اصلاح ډلې نن د جزایي کوډ د طرحې عمومي برخه عدلیې وزارت ته وسپارله او په اختصاصي برخه یې خپل کار پیل کړ. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په چمتو کړي راپور کې اورو.
د افغانستان د عدلیې وزارت سلاکار او د جزایي قانون د اصلاح او بیا کتنې ډله وایي چې نوی جزایي کوډ به د اوسني عصر پیچلیو جرایمو ته جزا وټاکي او د جزا په قانون کې شته ټولې ستونزې به په بشپړه توګه حل کړي. د دغه ډلې مشر محمد اشرف رسولي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د جزایي کوډ د عمومي برخې طرحه یې بشپړه کړې او عدلیې وزارت ته وسپارله. ښاغلی رسولي وویل چې په نوي کوډ کې د اوسني اجتماعي او اقتصادي شرایطو په نظر کې نیولو سره د جرم او جزا ترمنځ تناسب مراد شوی.
قبلا قانون جزا داشت.
د جزا په پخوانی قانون کې نږدې 1500 ماده وي چې په خوا کې ورسره څو نور خپلواک قوانین هم جوړ شوي وو چې ټول اوس په یو کوډ کې سره رانغاړو. دا دوه څانګې لري، لومړۍ برخه عمومي احکام او دویمه اختصاصي احکام لري. عمومي برخه په ټولو جرایمو د تطبیق وړ ده او اختصاصي برخه کې له هر ډول جرم څخه جلا جلا تعریف شوی. د اوسني ټولنیز او اقتصادي شرایط په نظر کې نیولو سره د جرم او جزا ترمنځ پکې تناسب مراد شوی.
د افغانستان جزایی کوډ باندې درې کال وړاندې د عدلی ښځو چارو کورنۍ چارو وزارتونو د ملي امنیت ریاست د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مدني او د حقوق پوهانو ټولنو او یو شمیر نړیوالو مرستندویو موسسو لخوا کار پیل شوی و. د دغه کوډ عمومي طرحه 22 فصله او 209 مادې لري چې کار یې بشپړ شوی او اختصاصي برخه یې 44 فصله او 440 مادې لري چې د مسؤلینو په خبره کار به یې تر راتلونکو 500 میاشتو پورې بشپړ سي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي چې پخوا د جزا په برخه کې ورس قوانینه او درش پېته احکام موجود و چې ډېر مغلق او یو شمېر مادو یې په یو بل کې تداخل درلود، خو د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې ډېر وضاحتونه موجود دي او اوسني عصر ته ځواب ویونکي دي. دغه پلاوی دا جزئیات ور نقل چې د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې کوم هغه جرمونو ته د سزا کوډونه ټاکل شوي چې پخوا یې کوډ نه درلود. یو شمېر افغان حقوق پوهان په دې باور دي چې اوسنی د جزا نوی کوډ به ټول هغه پیچلي جرایم چې د افغانستان په جزا قانون کې ورته مادې نوې موجودې د جزا مادې وټاکي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل اړتیا وه چې د افغانستان په جزا قانون باندې کتنه وشي ځکه ځینې مادې کاپي شوې وې.
ټول هغه ستونزې چې په قانون کې وجود درلودلې په مخکېني قانون کې او هغه اړتیاوې چې نوې لیدل کېږي هغه په دې کوډ کې په نظر کې نیول سوي او یو مکمل جزایي قانون د افغانستان عدلي او قضایي سیستم او خلکو ته ارائه شي. موږ اړتیا لرو چې خپل جزایي سیستم کې ګوتې ووهو. د دې لپاره زموږ جزایي سیستم بعضې قسمتونه کاپي سوي دي، بعضې ډېرې زړې دي، بعضې هغه خلاوې دي چې د نوې زمانې له غوښتنو سره نه دي مطرح شوي. زه فکر کوم چې په دې قوانینو کې باید په نظر کې ونیسي.
د افغانستان د جزا کوډ د اصلاح او بیا کتنې ډله وایي چې د نوي جزایي کوډ په جوړولو ولو کې د ګوانډیو په ګډون د یو شمیر پرمختللیو هیوادونو له جزایی قوانینو څخه ګټه اخیستل شوې ده. نصرالله ستانکزی سپارښتنه کوي چې د جزایی کوډ د اصلاح ډله باید د انټرنیټي سایبر په ګډون د اوسني عصر الکترونیکي جرایمو ته هم د جزا په کوډ کې جزا او وټاکي.
و موریدل چې د افغانستان د عدلیې وزارت وایي چې د جزایی کوډ طرحه بشپړه کړې ده. اخوا په ننګرهار کې نن یو شمیر مظاهره چان راټول سوی وه او د عباسین ځاځي په نوم ماشوم د تښتونې او بیا وژنې په اعتراض یې له عدلیې او قضایي ادارو وغوښتل چې د انسان تښتونې په تور نیول سوي کسان په علني توګه اعدام کړي. شاه محمود شینواری د موضوع جزئیات اوروي.
د ننګرهار پلسګونو ځوانانو او مدني فعالانو د یک شمې پوره د انسان تښتونکو پر ضد مظاهره وکړه او له عدلي او قضایي ادارو یې وغوښتل چې د انسان تښتونې په تور نیول شوو کسانو ته سخته سزا وټاکي. دا مظاهره داسې مهال ترسره کیږي چې څو ورځې وړاندې د عباسین په نوم یو تنکی ځوان انسان تښتونکو په دې خاطر په بېرحمۍ سره وژلی و چې کورنۍ یې د راخلاصولو پیسې نه درلودې. مظاهرچیانو د همدې قضیه یادونه کوله او ویل دوی نور دغه ډول ظلمونه نشي زغملی او د دې پیښې په تور نیول شوو کسانو ته د اعدام سزا واورول شي.
زموږ یو بې ګناه ماشوم شي عباسین نومېده، تښتول شوی و، د هغه د کورنۍ نه یې پیسې غوښتلې، ولې کورنۍ د دې توانایي نه درلودله چې دغه پیسې ورته ورکړي. په سر کې ورته ګوته پرې کړله، وروسته یې دی وواژه او کورنۍ ته یې د ده مړی ور ولېږه. دغه اشخاص یې نیولي دي، ولې زموږ غوښتنه دا ده چې دغه انسان تښتون کې چې نیول شوي دي دا باید اعدام شي.
یو ماسوم چې واشیانو د خوانه اول وتښتول شو، بیا په شهادت ورسېده. خبر یو چې امنیتي ارګانونو لخوا د دوی عاملین نیول شوي دي. د ولسمشر او قضایي او عدلي ارګانونو څخه غوښتونکي کوي چې دوی د اشد مجازات په سزا یا د اعدام په سزا علني محکمه کې محکوم او بیا افغانستان ولسونو ته وښيي.
دغه لاریون چې تر نیم ساعته یې دوام وکړ، په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ. دغه پریکړه لیک مدني فعال اقبال سخي ولوس چې په کې له امنیتي او کشفي ارګانونو څخه د انسان تښتونکو پر ضد جدي مبارزې غوښتنه شوې.
امنیتي او کشفي ارګانونو ته سپارښتنه کوو چې د انسان تښتونکو حق ملګري چې دولت په دریګونو قواو کې قرار لري د قانون منګولو ته وسپاري.
دغه مظاهرچیانو ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل شي دوی به په راتلونکو کې خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د ویلو ده چې په دې وروستیو کې په مرکز او ځینو ولایتونو کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوې او دغه کار خلک اندېښمن کړي دي.
د خبرونې د دوهمې نیمای په وروستۍ برخه کې درته د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې مو د دې مهال د مهمو لنډو خبرونو اورېدو ته رابولم چې اجمل تورمان چمتو کړي.
د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د عباسین ځاځي د قتل پر غبرګون مظاهره وکړه او د هغه ملینو ته یې د سخت سزا غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنایي جرمونو په ځانګړي ډول سړي تښتونې د مخنیوي په برخه کې تر پخوا ډېرې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هند ته د افغانانو د ویزې په اړه ستونزې ډېر ژر اوارې شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې د منځلاري اصلاح پلوي بلاک د بریا هرکلی وکړ. او د عراق په جنوب کې نن غبرګو موټم چاودنو لږ تر لږه 13 کسان ووژل او تر 300 زیات نور یې ټپیان کړل.
السلام علیکم. پام وکړی د هیواد مهمو سپورټي خبرونو ته. تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د معلول لوبغاړو د کرکټ ملي ټیم د هند د معلول لوبغاړو له ملي ټیم سره سیالي وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د معلول لوبغاړو ملي ټیم به درې شل اوره سیالي د هند د معلول لوبغاړو له ملي ټیم سره ترسره کړي. تر دې مخکې هم د افغانستان د معلول لوبغاړو ملي ټیم د پاکستان او بنګلادیش د معلول لوبغاړو ملي ټیمونو څخه سیالي ګټلې وي. ټاکل شوی ده چې سبا به په کابل ښار کې پر ویلچیر د معلول لوبغاړو د باسکټ بال سیالي ترسره شي. د معلول لوبغاړو د فدراسیون مشر کبیر خوشبین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به نوی معلول لوبغاړي له ټولو ولایتونو څخه ګډون وکړي.
اقایانو باسکټ بال مسابقو تر شپږ ورځې پورې د صلیب سرخ په همکاري او د پارلمپیک افغانستان په همکاري وړاندې کیږي.
ښاغلی خوشبین د دغو سیالیو هدف د معلول لوبغاړو د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول یاد کړل. او د اسپانیا د لالیگا د اتلانو د شپږ دیرشمی اونۍ د غور لیگ په سیالیو کې د بارسلونا ټیم وکړه چول چې ریال بیتیس ټیم ته ماته ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس د بارسلونا ټیم وکړه چول چې 2-0 په وړاندې سیال ټیم ته ماته ورکړي. تر د بریا وروسته د بارسلونا ټیم 15 اتیا امتیاز خپل کړه او د جدول په سر کې ځای ونیوه. د خبرونو پای
له سباون کاکړ څخه مننه چې د دې مهال مهم سپورتي خبرونه واورول.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د د پاکستان د اپوزیسیون یو شمیر ګوندونو د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف غوښتي چې په پانامالیکس کې د کورنۍ د غړو د نومونو تر راوتلو وروسته له خپلې دندې استعفا ورکړي. که څه هم دا غوښتنه لومړی د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوله، خو د دې تر څنګ د پاکستان تر ټولو ستر اپوزیسیون ګوند پیپلز پارټي هم د شنبې په ورځ له صدر اعظم نواز شریف وغوښتل چې د پانامالیکس د تورونو تر تحقیقاتو دې استعفا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور زموږ د همکار سبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان تر ټولو ستر اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې په پانامالیکس کې د کورنۍ د غړو د نومونو تر راتلو وروسته د دغې موضوع تر بشپړو تحقیقاتو پورې له خپلې کرسۍ استعفا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت پاناما پیپرز د نړۍ د ځینو هیوادونو د هغو سیاستدانانو نومونه رابرسېره کړل چې له خپلو هیوادونو بهر جایدادونه او آفشور کمپنیانې لري. که څه هم په دغه کاغذونو کې د پاکستان د وزیر اعظم نوم نشته، خو دغه د دوو زامنو یو لور نومونه پکې دي چې د پانامالیکس د ادعا له مخې په بهرنیو هیوادونو کې جایدادونه او آفشور کمپنۍ لري. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د شنبې په ورځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په کوټلي سیمه کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال له وزیر اعظم وغوښتل چې د پانامالیکس د موضوع تر تحقیقاتو پورې دی استعفا ورکړي. ښاغلي بلاول غونډې ته په وینا کې د نواز شریف په پالیسیو هم سختې نیوکې وکړې او وویل چې حکومت د عوامو لومړنۍ غوښتنې په پام کې نه نیسي. ښاغلي بلاول وزیر اعظم نواز شریف ته د پیپلز ګوند د حکومت پر مهال د هغه وخت پر وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني د کرپشن د تورونو تر لګېدو وروسته دغه غوښتنه هم ور یاده کړه او وویل میا صاحب تاته به په یاد وي چې تاسو په یوې عامي جلسې کې دغه وخت له وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلاني نه د استعفا غوښتنه کړې وه. نن زه له تاسو همغه مطالبه کوم چې تر څو د پانامالیکس موضوع تحقیقات کېږي تاسو استعفا ورکړئ، او که چیرې له تورنو بری شوئ نو بیا بیرته خپله دنده سنبال کړئ. که څه هم تر دې مخکې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پانامالیکس پر موضوع پر حکومت سختې نیوکې کړي او له نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې، خو دا لومړی ځل دی چې د پیپلز ګوند مشر هم له وزیر اعظم ورته غوښتنه کړې ده. له بلې خوا عمران خان چې څو ورځې مخکې د پانامالیکس پر موضوع په اسلام آباد کې د یو جلسې په ترڅ کې له نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې وه، د بلاول بټو زرداری د غوښتنې ملاتړ اعلان کړی دی. نوموړي همداراز ګواښ کړی چې که چیرې د پانامالیکس د تورونو شفاف تحقیقات ونه شي نو دوی به د لاهور په رایونډ کې د نواز شریف د کور مخې ته احتجاجي ناسته یا درنه ورکړي. خو له بلې خوا د نواز شریف حکومت د اپوزیشن ګوندونو د استعفا ورکولو غوښتنه رد کړې او همداراز یې د پانامالیکس د تحقیقاتو لپاره د کمیسیون جوړولو اعلان هم کړی دی. ښاغلي شریف او د هغه د کابینې یو شمېر وزیرانو د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکولو لپاره د بلاول بټو زرداری او عمران خان غوښتنه رد کړه او ویې ویل چې د حکومت سیاسي مخالفین غواړي د پانامالیکس په موضوع په نارو سورو او احتجاج په ملک کې د پرمختیایي پروژو مخه ډب کړي. دوی همداراز ټینګار کوي چې په پانامالیکس کې د نواز شریف نوم نشته، خو بیا یې هم ځان خپله کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کړې او د تورونو تحقیقاتو لپاره یې د کمیټې جوړولو اعلان هم کړی، نو لحاظ هغه بل خپل څوکۍ استعفا نه ورکوي. د یادونه ورده چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په همدې موضوع پر حکومت د فشار زیاتولو لپاره نن په لاهور کې د یوې سترې عوامي جلسې اعلان هم کړی دی.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational. لو اروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
اوس هم یو بل مطلب لرو. ټاکل سوی دی چې روان اونۍ به اروپایي اتحادیه د هغه پلان عملي چارې مخته یوسي چې له مخې دا اتحادیه ترکانو ته له ویزې پرته د سفر کولو مسله یقیني کوي. دا د هغه لانجمن تړون یو برخه ده چې د بروکسل او انقرې ترمنځ په مارچ میاشت کې لاسلیک سوی دی. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د اروپایي اتحادیه په یو شمېر غړو هیوادونو کې له مخالفتونو سره سره اروپایي اتحادیه روانه اونۍ هغه پلان مخته نیسي چې ترکانو ته اروپایي اتحادیه ته له ویزې پرته د سفر کولو ضمانت کوي. دا هغه امتیاز دی چې اروپایي اتحادیه ترکیې ته د دې لپاره ورکوي چې انقرې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د پراخ بهیر مخه نیولې ده. د رویټرز د راپور له مخې د اروپایي کمیسیون مشر ژن کلاود جونکر د یکشنبې په ورځ وویل چې نوې احصایې ښیي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ یونان ته 3 کسان رسېدلي، حال دا چې په تېره اکتوبر میاشت کې چې اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو لړۍ اوج ته رسېدلې وه، په متوسط ډول د ورځې 10,000 کسانو دې هېواد ته ځانونه رسول. د اروپایي اتحادیې یو شمېر سرچینو ویلي په پام کې ده چې اروپایي کمیسیون به د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي چې ترکیې تر ډېر حده له وخته مخکې د ویزې د ازادي شرایط پوره کړي او د اروپایي اتحادیې له غړو دولتونو او د دې اتحادیې له پارلمان نه به وغواړي چې د جون تر پایه دغه پریکړه تصویب کړي. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي چې له موضوع خبر دی رویټرز ته وویل، موږ خپل نورمونه نه دي راښکته کړي بلکې ترکیې خپله لوبه پورته وړې ده. د چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی دا خبره د هغو انتقادونو په ځواب کې وکړه چې وایي کله چې انقرې په شوي په اصطلاح تاریخي تړون کې د خپلو ژمنو نیمایي هم نوي عملي کړي، د اروپایي اتحادیې اجرایي ارګان خپل دغه اقدام څنګه توجیه کولای شي؟ د رویټرز په وینا سیاسي واقعیتونه داسې دي چې بروکسل ترکیې ته نه نشي ویلی او د شوي تړون د ماتېدو خطر په ځان نشي منلی. خای انقرې ته دغه امتیاز ورکول سیاسي ملاتړ له ځان سره ونه لري، خو د ترکیې حکومت نه غواړي چې ناوخته ځواب ورکړل شي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو خبرداری ورکړی چې انقره به له خپل لوري له یونان څخه د ټولو هغو کسانو چې له سواحلو یې ورغلي دي بیرته اخیستو ژمنه عملي نه کړي که اروپا د په وینا پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. له یونان او ناتو سره په تفاهم د ترکیې قاطع اقداماتو او هم د بالکان د هیوادونو ترمنځ د پولو د تړلو په نتیجه کې د غیر قانوني کډوالو شمیر ډیر کم شوی، خو په دې برخه کې مهم رول یونان ته د اژی د سمندرګي د لارې تړلو لوبولی دی. له هغې لارې چې په سوریا او د منځني ختیځ له نورو سیمو او آسیا څخه د جګړو او بېوزلۍ له امله خلک یونان ته ځان رسوي. د اروپایي اتحادیې چارواکو ټینګار کړی چې دې اتحادیې له ترکیې سره ژمنه نه ده کړې، بلکې دغه وړاندیز یوازې په هغه صورت کې عملي کیږي چې ترکیه 2 قانوني او تخنیکي شرطونه پوره کړي. دا هغه څه دي چې اروپایي کمیسیون تېره میاشت اعلان وکړ چې اوکراین او ګرجستان دغه شرطونه پوره کړي او کاسو به هم د چهارشنبې په ورځ ورسره یوځای شي. د راپور له مخې د ترکیې مسله ډېره حساسه په دې خاطر ده چې نفوس ډېر دی. ترکیه چې 9 میلیون وګړي لري، مدني او د اقلیتونو د حقونو، د بیان د آزادۍ او د قانون د حاکمیت سابقه یې ښه نه ده، خو ترکیې چارواکو له مسلمانانو سره د هر تبعیض په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په انقره کې د حکومت یو چارواکي وویل اروپا نن یو ښه فرصت لري چې وښیي یوه باوري شریکه ده او دا واضح کړي چې لکه د ترکیې په څیر هیوادونو سره چې اکثریت وګړي مسلمانان دي دوه مخی سیاست مخته نه وړي.
او د خبرونې په پاته برخه کې مرابولم د ورکوسو عزیزانو د پلټنې پروګرام اورېدو ته په دې هیله چې دغه پروګرام ستاسو د کومورک عزیز په پیدا کېدو کې مرسته وکړي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منظم ډول راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې وانورید کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو اوس وار ورسېدو و تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
اجمعي د اسمت الله په نامه دی. زما شهرونه مې جن محمد دی. د پلابلم جامعه کا دی. دا یو تلګری چې نظر کړو دی او مرته د مرګ نه د ژوند پاتو سره هر مسلمان وروته کې په دغه اسمت الله په نامه یا د ژوند یا د ټپی یا د بندیا آل لري. نو په دغه شمېره د مر سره اړیکه ونیسي 0 0 3 3 1 2 سلام آزادی راګل.
بل سلام علیکم. زمانو مشمت الله د جلال آباد نه اړیکه نیولی. تقریبا یو کال وشو چې زما ورور د وید الله په نامه د جلال آباد د ښار نه نادرکه شوی دی. که چېرته همدا اعلان خپور کړو هغه ته ورسېدلو په دې لمبر دې مونږ سره اړیکه ونیسي 0 0 9 5 5 3 5. ډیره مهرباني به وي ځکه چې ډېر ورپسې سرګردان یو. مننه. ښه وخت ولرئ. خدای په امان.
زه محمد نظر د زابل اوسېدونکی. زما یو وراره ده. باران نمېږي 15 کاله کېږي. له کوره تری تم ده او ښځه د ده په تمه شپې او ورځې سبا کوي. نو که هر مسلمان ته د ده په عقله معلومات یې نو موږ په دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 0 5 2 0 2 2 4 5. Шмера я забять краровым. 0 0 5 2 0 2 2 4 5.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته د ما نوم جی جنت ګل د ننګرهار د افغانستان د ننګرهار د ولایت نه غږیږم. د ما یو زوی چې ښایسته ګل نومېږي 2 میاشتې مخکې اروپا ته تللو. د ایران او د ترکیې په منځ کې په ترکیې کې نادرکه شوی دی. که هر چا په درک وکړو ما ته په دغه شماره باندې یو زنګ ووایي 0 0 9 9 3 4 4 6 6 4. بیا تکرارم 0 0 9 9 3 4 4 6 6 4. د دې شماره لمبر دی او نوم یې ښایسته ګل دی. د جنت ګل ول زوی دی. بله شماره 0 0 8 3 0 0 4 6 6. دا بله شماره ده. که هر چا درک وکړو په دغه شماره باندې مونږ سره تماس نیولی شي شیریني خپله اخیستلی شي.
زما یو انډیوال دی چې د عالم په نامه دی. د کندهار ولایت اوسېدونکی. تقریبا 15 میاشتې کېږي چې زما سره ورک دی. سبا زما ښه راوري یا سبا بل نږدې ملګری زما ښه راوري. ما پرې ورته وکړم په همدا شماره باندې زنګ ووهي 0 0 8 5 3 3 4 4. د ټلیفون بله شماره 0 0 3 1 3 3 9. د ټلیفون بله شماره 0 0 6 7 0 0 8.
د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زموږ یو سړی دی چې عبدالقاهر نومېږي. د مولوی محیالدین زوی دی. 6 کاله کېږي چې نادرکه دی. دغه فاکت څخه یو خبر خپور کړي چې ورته معلومات وشي که د واوره دی.
سلام علیکم. سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. حاجي کاروان صاحب د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما یو د ماما زوی دی. روزګانی نواد خان د روزګانی ولایت د چرچونو د ولسوالۍ د خود اوسېدونکي دي. د 2 کاله کېږي شهرت دی. استاد یې نه معلومېږي. هر چا ته معلومات چې په دا شوره باندې ما ته زنګ ووهي 0 0 0 6 4 9 3 2 0 8. سلام علیکم.
د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ حبیب الله جان تاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې د سلام محمد په نامه د بادغیس په ولایت کې ورک شوی دی. هیله لرم چې په دغه شمېرو ما ته زنګ ووهي 0 0 9 9 2 0 9.
زه اختیار جان د ملتان ورور د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد د نوآباد د کلي څخه تاسو اړیکه نیسم. زما ماما چې د کونړ ولایت اوسېدونکی دی. سلیمې نومېږي چې د نجیب په وخت کې په دولت کې وظیفه وه او د روسانو په دوره کې ورک شوی دی. که د دغې په اړه باندې چا ته معلومات وي یا یې د مرګ یا د ژوند نو مهرباني دې وکړي او ما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 0 9 9 4 سالور سپتا دوست و دیار لس شماره دیدم سپتر نهایی نه تولی سالور سپتا دوست و دیار لس دی زمان نمینه دی غبران تا جهلا اوانی سلا او دی تره دی زینونه دی دکتر عریب الله دی
ساکلیم دی علمان و دی گرام سیر و سوری دی دمک سستا سبتا ماشیم زمای ماما دې درې کار کې چې ورځ دې درا کې نهسته شادي کا کار دې دې نمې زما دې سا کار چې ته بجا کړل معلومه سې دې په خپل زما زغ او ریات دې دا جوړال ما زغ او نو په دغه شمیره دې ماته زنګ وي چې په اړیلا و پنځه شپه یو درې و نه شمیره زل بیا چې کړم چې په اړیلا و پنځه شپه یو درې و نه
سلام علیکم زه د غنی د ولایت د یو لسوالي شوبین کلاو چې زوم کوم زه د نام زوی نیمه یو تر د مومن نمیږي دا اونیم کال کې کیس نه درک سو دی لام فلور تللې ده کدا غاز نیمه یاد خپل اوري یا د مرګری اوري نو خو مارای نیمه ته ځم وای چې پر شپګاوی اش پک سلوی سلو سوالیا نو نس چې مارا بلن متوایم چې پر واویا د سلوی خوایا یا سین د شپته وسلام
هلو زموږ یو ورور ورک دا د لوګر ولایت د شاره کې ماجرین ټلیفون مې در رسېدلی دی د کلا وزیر قومندانې مېږي درې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله عمر دی او دوه کاله کېږي چې بې درکه ده په کابل کې یو که معلومات هم راکړه ډېره مننه وسلام
هلو السلام علیکم زه شاولی د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه اړیکه نیسم زموږ د زما د اکا زوی غلام حیدار د غلام نبي ورور او د غلام سرور فکر زوی دا یوولس میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی که هر چا ته پته یا درک ورکوي پر دغه شمېره دې زنګ را ووي صفر اویا اتیا درو اویا څلور سوه پنځه سوه څلور پر دا شمېره دې زنګ را ووي او پنځه زره جایزه ګټلې ده
زه رحمت الله نومېږم د زین الله کازی موږ څلور ورونه وو دوه شهیدان شوي دي یو د بیدالله په نامه دی دا و کاله کېږي چې نادرکه سوی دی هر مسلمان زور کېافته وي یا ورته معلوم وي موږ ته دې په دا شمېره سره تماس ونیسي او یا دا ازارچه وسه نادرکه سوی دی موږ ته دې موږ سره دې که دی یا زموږ غږ خپله اوري نو زموږ سره دې په دا شمېره تماس ونیسي صفر اووه صفر اته شپږ درې دوه درې پنځه پنځه شمېره ځل بیا وایم صفر اووه صفر اته شپږ درې دوه درې پنځه پنځه
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي سفر سفر سلور سو شل دواویشت یوولس څلیریست یو سلو پنځلس
بله السلام علیکم زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما د کاکا زوی د ملنګ جان په نوم باندې د روجي په اتم ورځ نادرکه شوی دی او رواني تکلیف هم لري یعنی په اشارتونو باندې خبرې کوي خبرې نشي کولی نو که هر چاته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي صفر اووه 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 دوه پنځه نه څلور اته اووه شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه 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 دوه پنځه نه څلور اته اووه هر چاته چې معلومات وي ډېر ګرځېدل ورپسې وشول او سختې مور خفه ده ټول فامیل یې زیات خفه دی ملنګ جان په نوم باندې د روسي په اتمه ورځ نادرکه شوی دی که هر چاته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي ډېره مننه
ما یو ورور دی چې د یو نیم کار کې چې ورک دی د دغه څه د ډبرو د پلس څخه ورک شوی دی نو لې ولې څه مزا ور دی اعلان تاسو نه شر کې د نور ورور ته پیدا کی چې شپون سره به زه درته وام د دنه ما غلا لې دی د پلان نه ارو غفار دی زما ورور دی د لې ولې دی نو تاسو کولای شئ چې دا پیغام یې ورته تاسو نه شر کې ته یو پون شمیره ستر اویا دوجیش دوچا دوجیش شپږ یو ځل بیا ستر اویا دوجیش دوچا دوجیش شپږ
الو السلام علیکم
زه صورت خان احمدزای خبرې کوم د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیر د کلي نه زموږ یو د سره زوی د توایر په نوم د داود خان زوی د علی ګل مسای د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیر د کلي اوسیدونکی ده. دا اوه کاله کېږي چې دای نه ده راکړل کور نه ورک سوی ده. سهار څوک د ده په هکړه معلومات لري او یا دای خپله دا هوا اوري نو موږ سره دې کولای شي په غشمیره اړیکه ونیسي. صفر اویا شپږ شپېته او صفر یو څلوېښت پنځه څلوېښت. که هر څوک په دغه اړه معلومات لري او یا دای خپله آواز لري نو موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي.
الو السلام علیکم، زه احمد شاه د کندوز ولایت د ګورکیتی غرساس مبارک یم. زما د ماما زوی دی په نامه د عبدالرحمن چې د څو کاله کېږي نظره کوي په دا شماره ماته احوال راکړي. صفر و اته پنځه شپېته څلور څلوېښت و اته. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211415.
السلام علیکم، محمد عالم افغان ما د پاکستان څخه پنجاب څخه خبرې کوم. زما وراره دی د تاج محمد په نامه، د عبدالغفار زوی دی، ولس کاله عمر لري چې بیا یې واضح غزنی څخه بیا موږ دوه کسه پسې ولاړو غزنی ته، د غزنی څخه هلمند ته. هغه مالک چې راښوولی و هغه نښې صحیح وې او حقي هغه سې وې، خو هغه هلک زموږ نه و. د ازادۍ راډیو څخه بیا دا پیغام ورکوم د ورکسو عزیزان چې زما پیغام دې نشر کړي. مخکې مې هم ټلیفون در کړی و، تاسې نه کوي نشر، ډېره مهرباني به مو وي. د ټلیفون نمبر به در وښیم 0300 8 10 15 103. 0300 8 10 103 دا زما د موبایل شمیره ده، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم، زه ولی جان فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د شغاله کلي ته خبره کوم. زما یو انډیوال د بهاوالدین په نامه چې دا د لوی علاقه زوی دی، د جادالله اکا مسی دی، تقریبا دا درې کاله کېږي چې د کوره څه نادرکه دی. موږ ته هېڅ معلومات نشته. هر څوک چې د بهاوالدین په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووي. د ټلیفون شماره تکراروم 0000 8 شپېته 49 45. 0000 8 شپېته 0000 8 شپېته 49 45.
هلو السلام علیکم، زما یو تروزای چې دلاور نومېږي، د رضا خان زوی، د ترکانې اوسېدونکی. څه موده کېږي رادره که ده کار چا ته معلومات دي ما ته په دې نمبر زنګ ووي 0000 8 10 10 9 9 10. دا ما نمبر ده کار چا مې ځکه بس انعام به ورکول کېږي. دلاور ده یو کال کېږي نه دره که ده. السلام، د ترکانې اوسېدونکی د رضا خان زوی ده.
زه مروزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د کښې د علاقې څخه خبره کوم. نو زه حضرت محمد نومېږم، د سردار محمد فکر زویم، د فتح خان اکا وراره. زما ورور سلطان نومېږي، بل انډیوال ورسره د سید محمد نومېږي. تقریبا دا 10 کاله 11 کاله نادرکه دی، خو که په ایران کې، که په پاکستان کې، که په هر دولت کې خو کار ورو لیدلی، یا مړی یا ژوندي، خو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووي 0000 8 10 9 9 9. بیا شمېره ده 0000 8 10 9 9. دغه زما د ټلیفون شمېره ده، خو که هر چا ته معلومات یا دی زما غږ اوري خو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووي. بله شمېره ده 0000 8 10 9 9. دغه زما د ټلیفون شمېرې لپاره شمېره چې ما ته زنګ ووي بس ما پیدا کولی شي. السلام علیکم.
زما ورور وکیل احمد دی چې هر چا پیدا کړی دی د ګرشت ولسوالۍ د هیمه ولایت د ګرشت ولسوالۍ چې هر چا پیدا کړی دی وکیل احمد په نامه دی دغه شمېره چې د ژانګ وي 01 02 01 05 05 چې هر چا پیدا کړی شمېره د ژانګ وي وسلام.
السلام علیکم اتاب الله ساده کندهار ولایت معروف خالی څخه خبر کوم. ما یو اندواله د نور احمد په نامه دی د درېش پی کې چې د کندهار ولایت د معروف لوسوالۍ د شین د کلیسا نه درک دی او کار چا پیدا کوي یو لک افغانۍ جایزه ده. پر دا لمر زما سره زنګ وي سپر اویا اویا شپو دی سپر دو اویا کار چا پیدا کوي یو لک افغانۍ شین.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوردونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم مرکشوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ خو خاو بریالي اوسئ. خو په الله رې چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر و پورې خبرونه لري.
سلام و وقت